د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. دا خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زارې ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. آژانس د بلخ د امنیت قمندانې د ویان محمد آصف وزیر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له دې مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 ملي متره اورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د اورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د اورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تاګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارۍ کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لارۍ له یونان څخه پولنډ ته روانه وه. له شمالي مقدونیې سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبې په ورځ د لارۍ د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. په سوریه کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د حمله د هغه بې پیلوټه الوتکې د برید په ځواب کې شوې ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې له دې ویلي و چې یو امریکایي د سوریې د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي ډوله بې پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لویډ آسټن پرون وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن وویل چې د امریکا د پوځ په برید کې د سوریې د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 26 او 28 نیټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه دا شیبه چې شپږم اوور پای ته ورسېده، نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د راپورونو برخه ته
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنځم به د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خبره شوه. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د هغو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شوه وویل په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې 3 میلیارد ډالره ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دوی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دوی وړاندې مال 3 میلیارد ډالر څخه زیاته بودیجه تنظیم کړي چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بیساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه اونۍ خپور شوی د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نور ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او ازادۍ د بندیزونو لرې کولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقونو راپور په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایم خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت وایم ضیاء الله هاشمي په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هیڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو او نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لار دا ده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2020 کال لاګس میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیزلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوې دي. طالبانو په دې موده کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعتال تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغاړی د پاکستان هم وس وزیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې نه هدیر شمنډې کړي او څلور لوبغاړي وسوځیدلې دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کورلا د خبره پروند د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استمایا غونډه ته وکړه. هغه هم در زویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبل خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساس چرګي د وسلوالو ځواکونو کمیټه استمایي غونډه ته خبري کولې وویل اوس مال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2215 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غواخوباله خو زیاته کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د السدیق له څنګه راپیخته چې له افغانستان بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده، خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې پاړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهان او صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ سره کار کوي او هم د داعش په اساس ولې په مرکزی او جنوبی اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیر اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمایي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله خای په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نخښه کړي. لدی شمیر وروستی ځانمرګي بریده په بلخ کې د طالبانو په والی محمد داود مزمل چې په کلمان ځولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایي غونډې ته خپل وینا کې وویل
له افغانستانه بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش یې د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولی شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نخښه کړي. زه همدا ډول اندېښمن یم چې نور په یو داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستان د امریکایي عسکرو یو ورخي زوتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدل شوې ده. پرون د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځېده. اوس پاکستان په اتم اوور کې یو څلوېښت منډې کړي او پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا یو سلو پنځه اویا وګړي لا هم په افغانستان کې بند پاته دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم دراز ویلي د هغو افغانانو د ایستلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندۍ شوي چې له امریکایانو سره یې کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې سونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا یو سلو پنځه اویا شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د ویستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایسایبي لري، بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایسایبي کیسونه